مشال ویډیو دے په خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمی بجې شوې دي. من د ګل یا دوشنبه ورځ او د 2021 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. خبرونه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات او قبایلی ضلعو کې د ځمکو په سر لانجو په حق له رپورټونو اورېدو ترڅنګ تاسو سره به نیغ په نیغه هم خبرې کوو، نو د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړئ. تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو پرې ګډ پر ګاډي برید کړی دی. په کابل ښار کې تیر ماښام په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي او برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوځي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د خیبر پښتونخوا له مانسیرې سره نږدې یو شمېر کسانو یې پر ګاډي برید کړی او کاڼي یې ورباندې وورول. نوموړي د مارچ پر 14 مشال ویډیو ته وویل دا پیښه د مارچ 13 او 14 نیمه شپه هغه مهال رامخه ته شوه چې د غورځنګ له یو شمېر غړو او د پخواني سینیټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې له غونډې وروسته واپس روان ول چې د مانسیرې له ټولپازې سره نږدې ځنې کسانو پر سړک خنډونه ودرول او پر دوی یې کاڼي وورول چې پکې د ځنې ملګري ټپیان شول. منظور پښتین داوا وکړه چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د فوز د نېشنل لاجستیک سیل یا NLC کارکونکي وو. خو د مانسیرې د پولیسو مشر آصف بادر پرون ماښام مشال ویډیو سره په خبرو کې دا تور ناسم وبللو او ویل هغه کسان د ټول پلازې او NLC کارکونکي نه ول، بلکې تحریک انقلاب نومي ایوی ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. نوموړي دا ونه ویل چې شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو، پارلماني استازو او وکیلانو له حکومته غوښتنه کړې چې په یادو ضلعو کې د ځمکو په سر راپورته شوي لانجې هوارې کړي. د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو لانجې او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع پرون په پېښور پریس کلب کې یو سیمینار وشو چې پکې ګډونوالو حکومت ته یو شمېر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې ځمکو د لانجې دې زر تر زره هواره کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تیره اونۍ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو نه صرف صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره ډسپیوټ ریزولوشن کونسل یا DCR نظام قبایلي ضلعو ته غځولی، بلکې په یادو ضلعو کې به لکه د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین هم ډیر زر په مرحله واره توګه عملي کوي چې ورسره به د خلکو حقونه خوندي شي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان د کرونا ټیسټ مثبت راتللو وروسته نوموړي ځان په 400 کې په خپل کور کې قرنطین کړی دی. د نوموړي زوی او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په ټویټر لیکلی پلار یې پر کووډ 19 ناروغۍ اخته شوی خو روغتیايي وضعیت یې ښه دی او تر اوسه یې په کور کې درملنه روانه ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا درېمې څپې زور اخیستی دی چې ورسره چارواکو اسلام آباد، راولپنډۍ او لاهور په ګډون د هیواد یو شمېر ښارونو کې سمارټ لاکډاون لګولی دی. د پاکستان مرکزی حکومت چې د فروری پر 24 د کمو بندیزونو نرمولو اعلان کړی و هغه یې هم بیرته اخیستی دي. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه مشال ویډیو ته وویل دغه چاودنې د کابل په درېمې او شپږمې امنیتي حوزو کې وشوې. د نوموړي وینا وه چې د دغو دواړو پیښو په اړه د پولیسو څېړنې روانې دي. د دغه چاودنو مسؤلیت تر اوسه کمې ډلې نه دی منلی. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د تیرې میاشتې د فوځي کودتا پر ضد د مظاهرینو وژنه په کلکه غندلې ده. پرون په برما کې د مظاهرو دوران 13 کسان د امنیتي سرتیرو لخوا ووژل شول. کریسټین شینربرګر په خپل یو بیان کې له نړیوالې ټولنې د برما خلکو او د هغوی جمهوري هیلو سره د یووالي ښودلو غوښتنه کړې ده. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان د ینګون خان په یوه غریبه میشته سیمه کې وژل شوي او تر دې مخکې درې نور کسان د میانمار په نورو برخو کې وژل شوي وو. دولتي تلویزیون وایي چې د اخو ډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی دی. پرونۍ ورځ د فروری میاشتې له لومړۍ نیټې چې فوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي په دغه هیواد کې یوه له خونړیو ورځو ګڼل کیږي. شری نربرګن وینا وه د برما ځواکونو د بین المللي غوښتنو سرغړونه کړې ده او زیاته یې کړه چې د طبي عملې پر وړاندې روان ظلم او اولسي انفراسټرکچر ویجاړول د سولې او ثبات لپاره هر ډول امکانات زیانمنوي. د خبرونو پای. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې په لومبۍ نمایي کې به درته ځنې راپورونه دروو او په دویمې نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو، نو تاسو موږ د خپلو سیمو د تازه حالاتو نه خبرولی شئ. زو د لومړي رپورت طرف ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې یوه ډلې خلکو یې پر ګاډي د مانسیرې د ټول پلازې سره نږدې برید وکړ او کاڼي یې ورباندې وورول. نوموړي پرون مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه د مارچ 13 او 14 ترمنځ د شاوخوا نیمې شپې شوې چې پکې د غورځنګ ځنې غړي ټپیان شوي، خو د مانسیری پولیس دا تورونه ردوي او وایي هغه مهال تحریک انقلاب نومي یوې ډلې په سړک احتجاج کوو چې د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. آصف بادر زیاتوي چې د غورځنګ کسانو احتجاج کوونکي ووهل، خو نوموړی دا ونه ویل چې شپې مهال د تحریک انقلاب غړو ولې او په څه احتجاج کوو. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي د خیبر پښتونخوا د مانسیرې سره نږدې په ګاډي د کانو برید شوی او یو شمېر کسان ورته په سړک خنډونه ودرولي وو، خو د سیمې پولیس دا تورونه ردوي. پښتین د مارچ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دی د خالی په ورځ د غورځنګ له یو شمېر غړو او مشرانو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاستوال او پخواني سېنېټر عثمان کاکړ سره یو ځای په بټګرام کې غونډې ته تللی وو. پښتین وایي نیمه پچی لبټګرام استنیدو د مانسری لټول پلازې سره نږدې ځینې کسانو په سړک خندونه ودرول او بیا یې دوی ته کنځلې وکړې او په ګاډي او د غورځنګ په غړو یې کاڼي ورول چې پکې د ځینې ملګري برسیرن ټپیان شول او د ګاډي شیشې ماته شوه.
مانسرا کې په موټروی باندې رنګ په موټروی باندې عام اولس وکی راځي نشي، عام اولس نو خپل د کوم ټول پلازا وا د ټول پلازې نو کران د ان ال سی ولا د ټول راوستلی وو. نو زمون گاڑی دوی اول نه به نشانه کړی و چې څنګه گاڑی راتلل دوی ودرولو چې وای درولو به دې کې دنا دوی لار بند کړل سټیکلې کې خدلی وو دوی کنزلې کولې. نو به دینه به زمون یود به ملګری را کوس شول هغه دلته د اپ سټیکل لري کول چې مونږ ته څنګه لار جوړ شي. دوی په هغه تشدد شروع کو به دې کې دوی پتراو شروع کو ټماټر یې را غورځول تیر یې را غورځول چې هغه زمون د گاڑی چې کوم شیشه واغه هم ماتش ولا. بیا مونږ څه په مشکله لار
منظور پښتین دا وکړ چې هغه خلک د ټول پلازې او ورسره د پوز د نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی کار کوونکي وو.
دا په ساده جامو کې وو، خدا ښکارېدل چې ټول پلازا کې چې کوم کسان کینی چې هلته دوی ټول ټیکس اخلي هغه هم یو نو موجود نو ښکارېدل چې هغه را کوس شوی دي او دلته ان ال سی والا کار کوي د فوج به اداره ده هغه خلک وو.
خو د منصری د پولیس او مشر آصف بادر دا تورونه ناسم بولی او وایي هغه کسان د ټول پلازې او د ان ال سی کارکونکي نه وو. نوموړي د مارچ په 14 ماښام مشال ریډیو ته ووي په مانسیره کې یوې ډلې احتجاج کوو چې په هغه وخت د غورځنګ د غړو سره یې اخو ډب وشو. دی وایي دلته د تحریک انقلاب په نوم یوې ډلې په سړک احتجاج کړی وو. بیا وروسته خپرې شوې ویډیوګانې ښایي چې د تحریک انقلاب او پی ټی ایم غړو د یو بل ضد نارې وهلې. بینر یې په لاسونو کې نیولې وي. کله چې د غورځنګ کسان د خنډونو تر لیرې کولو وروسته روان شو نو د هغوی له ګاډي یو کس کوش شو او ډزې یې وکړې او ځینې کسان یې د ټوپک په کنداغونو ووهل. دا هر څه په ویډیو کې ښکاري. په دې کار کې د پی ټی ایم دوه یا درې نور کسان هم شامل وو او زما په خیال منظور پښتین پکې نه وو. د منصری د پولیسو مشر زیاته کړې چې تر اوسه یې د هیڅ لوري پر وړاندې کاروایی نه ده کړې، خو پښتین وایي دا لومړی ځل نه دی چې په دا او ملګرو یې برید کیږي او یا یې مخه نیول کیږي. د مارچ په 8 نیټه نوموړی د غورځنګ له مخکهانو او پلویانو سره په مومندو کې د ورکو کسانو یو پرلته روان وو چې په یک غونډ یې انتظامی چارواکو مخه ونیوله او ځلدی ته یې له داخلېدو وګرځوو. انتظامیه وایي په مومندو کې د قانون یو سل 44 دفاع نافذ کړې وه چې سره سم په ولسی غونډو بندیز وو. تر دې مخکې د مارچ په لومړۍ نیټه انتظامی او امنیتی سرتیرو منظور پښتین د بلوچستان په چمن کې د عوامي نېشنل ګوند د یو سیاستوال اسد خان اسکزی تر فاتحي وروسته صوبې اوویس. انتظامی وایي د عامه نظم ګډوډۍ مخنیوي په موخه یې د غورځنګ په مشر صوبې ته په ورتګ بندیز لګولی دی.
اوریدونکو د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو چې د پختون ژغورنې غورزنګ مشر د داوو په اړه باندې یو بل رپورٹ دراورو. په برتانیا کې د پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ یوسف علی خان چې د سوابۍ پولیسو تیره میاشت نیولی و ټاکل شوی نن د مارچ په 15 د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ضمانت درخواست اوریدنه وشي، خو د نوموړي کشر ورور وایي یوسف علی خان په ناحقه گرفتاره شوی او دا چې د خوشي کېدو تمه یې نه لري. پولیسو ویلی یوسف علی خان یې د پاکستان ضد د هغو خبرو لپاره نیولی دی چې څه موده وړاندې یې په برتانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړی په عین وخت کې وایي د پاکستان ریاست د دوی لسګونه ملګري زنداني کړي، خو د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کولو یې نشي ګرځولی. نور د هارون باچا په دې رپورټ کې
تاکل شوی د پښتون ژغورنې غورزنګ د بندي مخکخ یوسف علی خان د ضمانت درخواست اوریدنه نن د مردان په ترهګرۍ ضد عدالت کې وشي.
د یوسف علی خان کشر ورور یوسف هارون د مارچ پر 14 مشال رډیو ته د سوابۍ په زروبۍ کلی کې د دوی پر کور د پولیسو د فبروري 14 شپې د چاپی کیسه وکړه چې په خبره دوی زخت ډیر ویرولی ول. نوموړی پولیس تورن وی چې دوی قانوني حق نه مني او د مقدمې په لړ کې مرسته ورسره نه کوي.
زما بوډا مور دا 95 دا غم ډیره زیاته پریشان ده، خور مې ده غم ډیسیبل ده غم او زوم چې رجوان کې داسې ما سره شي نه دي نو لکه زمون کول چتونو باندې ګیر چې اتره درې طرفونه نیسلی دروازه چې په کومه طریقه ته کوله لته ور کولې داسې کولې داسې روشنایی وشته اسمان ته سبې کتر وشته او باندې یو بجې بیا په موږ د ټوپکو بولټونه راخلي وو څلور ویلا روان کړم بیا ورسره نورې دارو ولا په سپینو موټرو کې په خاص گاڑو کې ورسره بیا خلک ناست وو. موږ ته چې کم دینه وړو دینه خو خو نه دی یو خو دوه ځلې ولا کسټډي ورک لس ورځې خدا غوښته په جیل کې موږ ریکارډ نه راځي لکه څنګه وکیل به څه باس کوي چې موږ ریکارډ نه راځي.
یوسف هارون زیاتوی پولیسو په بیا بیا ریمانډونو د ورور تر رواني فشار لاندې ساتلې
وهله ټکولنه او ځینی دغه ورکول کې یوازې په یو کمره کې بند ساتلې یا داسې لایټ لګول وته دا فیور کول چې کرونا دا دادې متوجلې مشو دینه بعد هم کته په یو کې کې د دنیا په هر ګوټ کې زمو سره بتا سره کته دا شانتي خبره کې خبره خو غدا کې چې یار به په خپل باندې حمل شوی د ردیری تحقیقات وشي دا بجلی زمونږ نه دی په 2 روپۍ یونټ اخلي و بس موږ له پشل لا کیندا خو زمونږ کی زوره دي تا زمار سره نیسلې یو 5000 پیر له تیل تماره په کمرې ټوله واپس په کمرې کې دا خو حق خبره د خپل کام لپاره جګړه ده.
د یوسف علی خان یو وکیل د پیښور شاه محمد اډوکیټ وای په داسې حال کې چې نن دا غره ضمانت درخواست اوریدنه ده پولیسو لا هم دوی ته د مقدمه نقل نه دی ورکړي. نموړه زیاتوی
کوم لا انفورسینګ ایجنسیز دي دا د ډیوټي جوړی کی چې د یو کس خلاف کوم یو کیس یا مقدمه جوړ کی نو پکاره چې دا هغه ته یا د وکیل څه دي دا غی کاپی وته پروواید کی نو فینال د پاره کوم ته چې دې کنه هیڅ کیس په کاپی نه پروواید کړی شوی چې په هغه باندې موږ باسو کړی شو دته په کیس کې هو د ای ټی سی دفا هم لګیدل چې کوم د شرکت دی دفات دي.
موږ د مارچ پر 14 د یوسف علی خان د قضیه او د نوموړي د وکیلانو د دې تور پاړه چې پولیس د هغه د مقدمه نقل دوی ته نور کوي د سوابایو هم د مردان له پولیسو سره په بیا بیا د ټلیفوني خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د سوابای د یار حسین تانه تفتیشي افسر فضل مالک د فبروري پر 15 مشال لډو ته ویلیو چې پر یوسف علی خان د پاکستان پر ضد د هاغو کرکجنو خبرو لپاره مقدمه درج شوی چې په برتانیا کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی وي. په سوابای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ لیاقت یوسفزي د مارچ پر 14 مشال رډیو ته ویل د دوی د یو مشر علي وزیر په شمول چې نوموړی په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازی هم دی د پښتون ژغورنې غورزنګ شاوخوا 1.5 پلویان دا وخت د پاکستان په زندان کې دي، خو یوسفزي زیاته کړه چې د غورزنګ ملګري به د پښتنو د حقونو لپاره له غږ پورته کولو و نه ګرځي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندري جادوګری
په درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري د مارچ په 14 په پیښور پریس کلب کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډیدونه پس په قبایلی ضلعو کې د مختلفو قومونو ترمنځ د ځمکو په سر راپورته شوو لانجو د وجوهاتو او د دغې ستونزې د ممکنه هوارۍ په موضوع یو سیمینار وشو چې پکې د قبایلی ضلعو ځینې سیاسي مشرانو د پارلمان غړو او وکیلانو ګډون وکړو. په سیمینار کې ګډونوالو حکومت ته یو شمیر تجویزونه په ورکولو سره غږ یې پرې وکړو چې زموږ د لانجې د زر تر زره هواری کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش تیره اونۍ په پیښور کې خبری غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د خلکو ترمنځ د لانجو د حل کولو لپاره د ډسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم نظام قبایلي ضلعو ته غځولی دی. دې ترڅنګ په یادو ضلعو کې به د بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کوي چې ورسره به د ولس حقونه خوندي شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
په دې سیمینار کې د تفصیلی بحث نه پس یو شمیر وړاندیزونه را مخې ته شول. د دغه سیمینار کوربه د ګامي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوډ مشال ریډیو ته وویل چې په کار د 15 مېنی بدلون نه پس د قبایلي ضلعو اصلاحاتي مسوده زر عملي کړل شي، د ځمکو ریکارډ د جوړ کړل شي او عدالتونه دي د پولیټیکل انتظامیه د وخت زړې فیصله شوې مقدمه نه اخلي.
پچ کم ریفارمز پیکج او پاره باندې هم دا وښو چې مثال هغه اوسه پر امپلیمنت نه شو، د لینڈ سیټلمنت دا پاره اوسه پر هیڅ قسمه بندوبست نه شو، د حکومت طرف نه لینڈ سیټلمنت او شو نو دي دا پاره یو وخت نه دا وښو چې مثال یو کمیشن دی جوړ شي چې هغه لینڈ سیټلمنت وکي، او چې کوم زړې فیصله الډی شوی دي پکار نه چې عدالتونه هغه فیصله ور واخلي، چې ځکه چې دي تر با نوې نوې شخړې عدالتونه ته منځ راځي او چې کوم زړې حل شوی شخړې دا هم واپس راځي. دویم خبر و سره وسره دامه شو چې مثال سیاسي بیداری په کار ده چې حکومت طرف نه غفلت کیږي یا حکومت مونږ په ډیرو کیسو کې داسې غنو چې هغه په خپل په دې مسلو کې شریک دي. د انګریز وخت نه والا اوس پرې په یو رنگ په بل رنگ اغي په دې مسلو کې شریک پاتې شو دي چې د کومونه په خپل کې یو بل سره وجنګي او دې په پاسانه باندې بر حکومت کوي. پولیس ته واک او اختیار ور کړیږي نه چې مثال کم په کار دي، خو مطلب دا ده چې مثال لږی کې پښې بلډینګ ضرورت ته پغې باندې بیا ریسپانسیبلټی مرزي او هغه بیا نه پس خپل کردار منا کوي.
په دې سیمینار کې شریک د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن صدر لطیف اپریدی وویل چې دا وړاندیز پکې په کثرت سره رمخ ته شو چې حکومت ته د لینڈ سیټلمنٹ آرڈیننس لاندې په قبایلی ضلعو کې د ځمکو تعین یقیني کړي، او دا د فاټا ریفارمز کمیټې د چیئرمین سرتاج عزیز په سفارشاتو کې هم شامل وو.
نو غټ تجویز خدا او شو چې څنګه د سرتاج عزیز په سفارشاتو کې سفارش شو دی چې دلته دی بندوبست شي، بندوبست زمکو مالکان او بلاغی قسم چې څنګه دی آباد دی بنجری دی د چا دی شاملات مکه د چا دا لختې شه دی شګه صدا غر د چا دی دا ټول تفصیل پاره کې راځي. نو موږ مطالبه دا وکړه چې فورن دی حکومت دغه بندوبست شروع کړي، هغه د حکومت خپل خلق دی د پاره جوړ هر ضلع ته به ځي او پیمایش کوي او دا غي حساب کتاب جوړ عدالتونو لچې د ځمکې معلومات نوي چې د ځمکې چا دا او د ځمکې څنګه دا نو څه فیصله کوي. دا ځمکې دا بندوبست دی د پاره ضروري دی چې مالک معلوم شي، قبضه معلوم شي، رواج معلوم شي، دا ټول خبرې پاره کې لازمي.
د جنوبي وزیرستان یو سیاسي فعال ایاز وزیر وویل چې هلته په قبایلي ضلعو کې سره خلک مورچزن شوي او د خلکو ورځنی ژوند باندې ډیر اثر کړی.
خلک مورچزن شوي دي، غټه وسله استعمالیږي، حکومت بالکل خاموش دی، بالکل د دمتونی کوم او د ځلی خل کوم ترمنځ مرګ جبله روزانه په بنیاد باندې کېږي، زخمیون کېږي. نو مقصد دا چې حکومت بالکل خاموش دی، خو د میژ مطالبه د ڈی سی دے ایسی دے ڈی پی او نانا تو دے میجا دے فوج نا دے ایف سی نا مطالبہ دو چہ دے دا فوراں دا مسئلہ لکی دے دے پلوس کے دو سیول انتظام ہے سارا ایسا اختیار نستا دے راز یوتا خطرہ دو دے و طرف تقریبا 3-4,000 مسئلہ دی دے بل طرف نا دی او دا غاس پزرگون خلق اولا تا پخیمے کے ورطا پندیج دے میج تعلیم ڈسٹرب دے دے میج بازور ڈسٹرب دے دے میج تجارات دے میج معاشیت تباکی جی دے میج کام نسل دے تعلیم نا دے ٹپک طرف تا درمی پچار داوا چه می جد کلام پا زوی بنده چپک نکی ورده چپک پا زوی کلام ورکی.
د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وویل چې موږ دا وړاندیز ورکړ چې د ځمکو د لانجو د هواري لپاره دی د یو سیشن جج په مشرۍ کې ځانګړې جرګه یا کمیټي جوړه شي چې دا ټولې لانجې یا شخړې هواري کړي.
تجاویز هم ورکړل چې کدا سي جرګه جوړیږي د ډسپیوټ د ختمولو لپاره، نو یو خو د ځمکو ډسپیوټ جرګه دی د سیشن جج لاندې جوړه شي چې هغه د ډي سي یا د انتظامیه سره نه چې هغه آزاد وي او هغه باندې د نورو ادارو هم به پریشر نی ځکه چې هغه به جج او دویمه خبره دا ده چې مونږ یو دا تجویز ورکړو چې دا سیاسي اتحاد په شکل مونږ په ټوله قبایلي سیمه کې بیا یو ځل لکه څنګه چې د مرج پاره کړو یو غټ سیاسي اتحاد جوړ کړو او ټول ګوندونه مشران دې راوغړو او هغوی ته دا خبره په ګوته کړو چې د دې مسالو حل مونږ ته آسان شي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د ثالثانو جرګې معرفي کړي او دې ته یې قانوني حیثیت ورکړی. که کوم فریقین عدالت ته لانجه نه وړي او په خپله خوښه یې د جرګې له لارې هوارول غواړي نو دې فورم ته هم تللی شي او دې نه قبایلي ولس د ځمکو د لانجو د هواري لپاره استفاده کولی شي. دوی ویلي چې په قبایلي ضلعو کې بعد بندوبستي ضلعو په څیر ټول قوانین په مرحله واره توګه عملي کړي او د ولس حقونه به ورسره خوندي شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% مکمل کړي دي. خو پر ډیورنډ کرښه باړ د خلکو پر اقتصاد، ټولنیز او کلتوري ژوند څه اغېز کړی؟
خلک ته ژوند په دما ورسېد چې کوم خلک ولته مځکه لرلې، ولته کورونا لرل.
زمونږ خپلویم دي، زمونږ ځمکېم دي، زمونږ مرګریم دي، زمونږ هر څه دي هغه طرف ته.
پاکستانیان یو کادونن د پاکستان د دواړه خوا یو قوم یو وزیر یو.
د ډیورنډ پر کرخه د کټارو د اثراتو په اړه د مشال راډیو دوه ځانګړي رپورټونه د مارچ پر 14 او 15 د غرمې 12 بجو او د مازیګر 15 بجو په خبري ساعتونو کې خپرېږي.
اوریدونکو، مشال ریډیو واورئ. د مارچ پر 12 د پاکستان سینټ غړو حکومتي کاندید صادق سنجرانی د مشرانو جرګې یا ایوان بالا مشر ټاکلی و. د هغه مقابله د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی سره وه. خو د ریټرننګ افسر لخوا د سید یوسف رضا ګیلانی د 9 رایې ردولو وروسته اپوزیشن دا ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او د صادق سنجرانی د بریا په عدالت کې د چیلنجولو اعلان وکړو. پوښتنه دا ده چې په دغسې لانجمنه او تاوتریخوالي نه ډکې فضا کې به د سینټ نوی ټاکل شوی مشر ایوان وچلولی شي او آیا دا لانجه به پر راتلونکي کې پر قانون سازۍ اغیز وکړی شي؟ په دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ واوري.
کله چې د مارچ پر 12 ریټرنینګ افسر مظفر علي شاه د سینټ د چیرمین لپاره د 1400 رایې نتیجې اعلان کړې او حکومتي امیدوار صادق سنجرانی کامیاب وګرځولې نو اپوزیشن په سمدستي توګه دا نتیجې رد کړې. په سینټ کې د اپوزیشن اتحاد پی ډی ایم د غړو شمیر زیات دی چې 50 جوړیږي او حکومت او اتحادیان بیا 48 غړي لري. خو چې کله انتخابات وشول نو د اکثریت لرلو سربیره یوسف رضا ګیلانی وبایله او صادق سنجرانی وګټله. صادق سنجرانی 48 او یوسف رضا ګیلانی 240 رای اخیستی وی او ریټرننګ افسر د اپوزیشن کاندید 9 رایې رد کړی وی. پی ډی ایم دا نتیجې نه مني او وایي چې یوسف رضا ګیلانی ټاکنې ګټلې دي او 9 رد شوی رای د ووټ اچولو له اصولو سره سم دي. خو د دوی پیدا ریټرننګ افسر په درغړې کولو سره د صادق سنجرانی بریا اعلان کړی ده. دوی د ټاکنو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. دا دوم ځل دی چې صادق سنجرانی د سینټ مشر ټاکل کیږي، خو د تیر ځل برعکس دا وار د درغلیو پر اساس د هغه ټاکنه لانجمنه سوې ده. هغه په 2013 کال کې هم په داسې حال کې ټاکل شوی وو چې پیپلز پارټۍ حمایت کړی وو. زیاتره کارپوهان په دې صلاح دي چې د تیری کاري مودې پر مهال صادق سنجرانی تر ډېره حده سینټ په غیر جانبداره توګه چلولې وو. خو د دوی په فکر د تیر ځل په پرتله به شایي د هغه دوه کاري موده له مشکلاتو ډکوي. نوشن یوسف له تیرو 14 کلونو راهیسې د جیو ټلویزیون لپاره پارلماني چاري رپورټوي. نوموړی د مارچ پر 14 نیټه مشال ریډیو ټول صادق سنجرانی د سینټ د مشر په توګه خپل تیر 3 کال ډیر آرام تر کړی وو. خو د دې په وینا دا ځل صورتحال ځکه بدل دی چې ټاکنې لانجمنی سوي دي.
انہوں نے جو پچھلے اپنا 3 ایئرز تھا وہ بہت کمفرٹیبلی
اور دوائی ہغا خپل تیر 3 کال ډیر په آرام تیر کړل. اوس د هغه د بیا ټاکل کېدو موضوع لانجمنه شوې ده، نو شایي دا ځل له چیلنج سره مخامخ وي. دا ځل به دی له سخت اپوزیشن سره مخامخ وي او شایي هغه له ده سره سخته رویه وساتي. صادق سنجرانی له خلکو سره ذاتي تعلقات جوړوي، خو بیا هم د ده راتلونکي درې کلونه موده به شایي له مشکلاتو ډکه ثابت شي. په عمومي توګه دا فکر کېږي چې د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو په پرتله په سینټ کې د ګوندونو تکړه سنجیده تجربه کار او مشران غړي ناست وي، نو ځکه د دې ایوان ماحول تر اسمبلیو ډیر شوی. خو د اردو نیوز د پارلماني چارو خبریال بشیر چودري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په سینټ کې هم سیاسي ماحول لږ څه غیر سنجیده سوی دی. نوموړی د دې وجه د تحریک انصاف د ځینو غړو رویه یادوي. بشیر چودري چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د پارلماني چارو رپورټینګ کوي وایي چې صادق سنجرانی د 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې په خپل درې کلنۍ موده کې په ډیر ازغم سره د سینټ غونډه چلولې وه. خدای هم په دې نظر دی چې د چیرمین د اوسنیو ټاکنو د لانجمنه کېدو له کبله شایي دا وار د هغه لپاره د ایوان په چلولو کې مشکلات وي.
حکومت د پټو کیمرو لګولو د تور لکبله اوله غونډه د رضا ربانی او اعظم سواتی ترمنځ له شخړې پیل شوه. په ټاکنو کې د اپوزیشن د غړو شمیر زیات و خو وګټله صادق سنجرانی. نو په داسې حال کې به تاوتریخوالی دوام وکړي او د پخوا پر طلبه د سنجرانی لپاره دا کاری موده له کړاوه ډکوي.
د صادق سنجرانی د ټاکل کېدو پر سر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکېچن شوي دي او د نوشین یوسف وینا شایي دا په راتلونکي کې پر قانون سازی هم اغیز وکړي.
اب یہ لگ رہا ہے کہ حکومت بھی بہت زیادہ ہاسٹائل رویہ رکھتی ہے اور اپوزیشن بھی، تو جو بلز تو روٹین کے ہوئے جن
دعوی دا سشکاری چی دا جلبہ حکومت او اپوزیشن دوارا دا یو بل خلاف سخت رویہ وساتی. کہ حکومت قانون ہوڑا لکھوی نو اپوزیشن بھی شائی سخت مزاحمت وکڑی، او کہ اپوزیشن راوڑی نو حکومت بھی مخونی سی. دا جل دلچسپ خبر دادا چی دا حکومت او اپوزیشن ترمنس دا غڑ شمیر ڈیر کم دی. کہ حکومت قانون اڑان لکھڑی او دا اپوزیشن چوگڑی په غونډه کې نوی نو منظور بشي، او که هم دغه سي اپوزيشن بل وړاندې کړی او څو حکومت غړي غیر حاضر وي نو اپوزيشن کولای سي خپل قانون منظور کړي.
اپوزيشن به خپل بل منظور کروا سکتی.
بشیر چودری په سینټ کې د قانون سازی په اړه بیا وایي چې شایي د پخوا په څیر د حکومت او اپوزیشن ترمنځ پر هغو قانونونو اتفاق وسی چې له ملي ګټو سره تړاو لري. نوموړی د ملي ګټو د قانون سازی مثال په پخوا کې منظر شو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانون او د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره اړوند قانونونه ورکوي.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورٹ مو اوریدو. د دې نیمایي غړی اخري رپورٹ دراورو دغه ورسته بیا تاسو ټلیفونونه اخلو. په پکتیا کې د امنیه قومندانۍ لخوا 250 میلیه سپک او درنه وسله ډایاک پروګرام ته وسپارل شو. چارواکي وای دا وسله د عملیاتو او تلاشیو پر مهال غیر مسوله وسلوالو څخه نیولې او په تور یو شمېر کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوې دي. تفصیل د نجیب الله الو خیل پر رپورٹ کې
د یک شنبه پر ورځ د پکتیا امنیه قومندانۍ 250 میله بیلابیل سپک او درنه وسله چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو او یا تلاشیو پر مهال له غیر مسؤولو وسلوالو نیولې وه ډایاک پروګرام ته وسپارله. ډایاک پروګرام ته په دې سپارل شوو وسلو کې کلاشین کوفونه، توفنګچې، پیکا، ګرنیټ بمونه، دوربینونه او یو اندازه مهمات شامل دي. د پکتیا امنیه قمندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر مشال راډیو ته وویل یاده وسله د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د پولیسو لاس ته لوېدلې او په تور یو شمېر کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي.
یو مقدار تجهیزاتو او جنګي وسایلو سره دا تقریبا په شپږو میاشتو کې موږ د په مختلفو عملیاتو کې د دښمن څخه لاس ته راوړي او یا هم د مختلفو قضایاو دي. یو تعداد کسان نیول سوي هم دي او سرنوالۍ ته معرفي سوي دي.
بل لوري ته د پکتیا اوسیدونکي او فعالان له غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو نیول یو ښه اقدام بولي. مدنی فعال حمید افغان وایي ډیری هدفي وژنې او ناامنۍ د غیر مسؤوله وسلوالو لخوا ترسره کیږي.
هغه غیر مسؤوله وسلوال چې دغه وسلې ګرځوي یا ترور پرې کوي یا نورې پېښې پې کوي یو خو به همدغو مخه ورسره ونیول شي او د امنیت په ټینګښت کې به ښه رول ولوبوي او همدغه وسلې چې کومې ډایاک ته سپارل کیږي همدغه بیرته باید په افغان نظامي ځواک باندې وویشل شي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی حمزه تکلم وایي
د ډایاک له لورې چې کومې وسلې راټولېږي دغه ډیری غیر قانوني وسلې دي او له غیر قانوني وسلوالو یا غیر مسؤول وسلوالو ډلو څخه راټولې شوې دي. نو دغه یو ښه پروسه ده خو کله چې ډایاک دغه وسلې راټولوي نو په کار ده چې بیرته امنیتي ځواکونو ته وسپاري تر څو د جګړې په ډګر کې ګټه ترې واخلي.
د لویې پکتیا په درې واړه ولایتونو کې خلک له لسګونو کلونو راهیسې په کور کې وسله ساتي او دې وسلو څخه د سرحدونو په ساتنو کې هم ګټه اخلي خو کله ناکله د همدې وسلو له امله امنیتي پیښې او قومي شخړې هم رامنځته کیږي.
اوریدونکو مشال ویډیو اوري سلام پښتونخوا خبرونه روانه ده. ریپورتونه مو اوریدل اوس په دې غړې په دې دوه منمای کې تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولای شئ مونږ د خپل سیمو د تازه حالاتو خبر کړی څه معلومات در سره هغه مونږ سره شریکولای شئ. خو دا ټلیفونونه به تاسو مونږ ته په کوم شمیرو کوي یا خپل پیغامونه مونږ ته د فیسبوک میسنجر د لارې په څه ډول را لېږلی شئ نو راځئ چې اول دا شمیرې واورو دا غي ورسته بیا حاضرې استاد خدمت کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ریش یولس سلی ریش سلور سوا پینزا د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوا شل اوه سوا دریاویا شپک سوا اوه سلویخت سلور سوا شپک نوی پر سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا مشال راډیو تر څنګه د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه
اوریدونکو شمیرې مو اوریدلې تاسو مونږ ته ټلیفون کولای شئ دین علاوه مونږ ته په وایبر هم زنګ وهلی شئ ته فیسبوک میسنجر د لارې مونږ ته پیغام راستولای شئ زمونږ ټکنیکی همکار اسحاق اشاره کوي چې مونږ سره د ټلیفون په لیکه باندې څوک موجود دی ګورو چې چاره ته ټلیفون کړی دی سلام پښتونخوا خبرونه کې او د کم زینه هلو السلام علیکم هلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام جی سوک خبر کوي
جی فرناز خان وزیر بنو خبریال بک خل خبر کوم
جی فرناز خان صاحب څنګه حال دی خیریت دی
څنګه طبیعتونه خبر بار ماشال ریډیم کرانه ودون کی ته سلام علی
مننه وعلیکم السلام مطلب وای څه خبرونه در سره دی څه د خپل سیمه څه حالات شریکول
او خپل سیمه خبرونه خدا غزي چې پرون یو جرګه وشوله د بجلی او د تاور د موبایل چې مونږ دا سہولت نشته نت نه نت څنګه مونږ محروم ای او بجلی نشټواله دي او بنښت ټنکې کې جماعتونه کې وبنښت چې دغه باندې غا وشوله لکه مطالبه وکړه بنو وابډا او تاور انتظامیه تا اسلام آباد ته چې دا تاور دې مونږه کې وشي مونږه هم د پاکستان واه سایو
صحیح هلو
ها آواز راځي
جی جی راځي جی فرناز خان صاحب تاسو آواز راځي
ته وبل دا خبر او کړه چې مونږه چې کوم یو کنه د مونږه لکه کې ټوبلونه نه دي دا کام دي کومه څه ټوبلونه راکی چې مونږ هم ځکه دا شاړې پرتی دي چې څنګه غنم څه په فصل پوښي
صحیح ډیره مننه فرنس خان صاحب د ټلیفون کولو نه د خپل سیمې د تازه معلومات شریکول نه اوریدونکو فرنس خان وزیر د بنو نه خبرې تاسو اوریدلې چې پرون جرګم وشوله داغه په حواله تفصيلات درکول ګورو چې موږ سره په فیسبوک میسنجر باندې زمنګ چې کوم اوریدونکو دي نو هغه موږ ته پیغامونه راستول دي او لکه شاکر بیٹنی چې کوم دی اغي لکوي چې د غریب خلک دی د اوړو د نموندل په وجه سخت پریشان دي او ځکه چې سرکاري اوړو چې کم دي نو اغه نه ملاويږي دینه علاوه شپونکای وزیر چې کم دی سلامونه ونی کې هلي وای چې د جنوبی وزیرستان نظر سره ما او اغي وای چې دلته زلیخیل او دوتانې په منس کې چې کوم شخړه روانه ده نو پاغه کې لکه دا زیره پور دزبندی چې کوم دا غل لګیدل دا وای چې ان شاء الله دا شخړه چې کوم دا به هل طرف تلاړ شي یعنی اوریدونکو تاسو په خبرونه کې د تیر څو وخت راسي اوري چې د زلیخیل او دوتانې تر منځ چې کوم دی دا شخړه د ډیر وخت راسي د سمکه په سر باندې چې کوم دا غره وانه ده دین علاوه افتاب احمد وزیر چې کوم دی اغه هم پیغام راستولې دی او وای چې د پسرلی موسم شروع دی په کم ځکه دای نه دی ویلي خو صرف دغه پیغام راستولې دی او هر یو کس ته پکار دی چې یو یو بوټه په دې وختونو کې په خپل کور کې ولګي نو دا شان مو سره نه صرف د سیمه بلکې زمونږ وطن هم خپل شي نو بالکل ښه خبره ده پکار دی چې په دې وختونو کې ونی بوټي چې کم دی هغه مونږ وکړو ځکه چې دغه د خپل کور او د سیمه د شینوالي لپاره بوټي او ونی چې کم دی هغه ډیر ضروری دی اوریدونکو ستاسو ټلیفونونه به مخلوص تاسو پیغامونه به شاملو خو راځي چې اول د رمشا شفا په اواز کې سندره واورو د هغه وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو
Oh, oh, oh.
تاسو مشال ویډیو سلام پختونخوا خبرونه اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ټلیفونونه مونږ ته کولای شي مونږ خپل سیمو د حالاتو خبرولای شي زمونږ تکنیکی همکار اسحاق اميري وای چې ټلیفون دې ګورو چې څوک دی را سره ټلیفون په لیک باندې هلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت
الله وبرکاته وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کم زینا
شکر
دے خپل د سیمې څه خبر شریکول غواړي څه وې
مهرباني احمد الله خبر خدا غدر سره لکه تاسو به کیدای خبرې په دې باندې زمونږ په سیمه جنوبي وزیرستان کې دا ډیر وخت وسله تقریبا یو میاشت وسله چې دوه کومونه په خپل منځو کې مرچو تختلې دي سره په یو بل باندې غټه وړه وسله استعمالي دوتانی کوم او زلخیل
بالکل
مرچو کې دي دا تقریبا یو میاشت نه دا په مرچو کې دي او ډیر په درزنو کسان پکې زخمیان شوی دي او په دې باندې نه تر اوسه حکومت څه اکشن اخیسته دی نه انتظامیه څه ولې انتظامیه او نه لکه دا کوم د سیمې خلک چې کوم دي دا کونور کومونه چې کوم دي هلته د قبایلي کومونه چې دي هغه نور د شیرانی کومونه دي دغه څه خپل لاس کردار نه دا کړی چې دغه د مرچونه سره کوس کې نو ډیر زیات تاوان پکې شوی دی او یو بل
صحیح شو بارام خان مننه د ټلیفون نه تفصيلات شریکول نه اوریدونکو لکه څنګه چې د دین وړاندې په راپورونو کې هم تاسو اوریدل وخت په وخت باندې دا موضوع چې کوم د پدی باندې موږ راپورونه دروو چې دغلته په جنوبی وزیرستان کې د زلیخیل او دوتانیو ترمنځ چې د غزمکه په حواله سره کوم شخړه روانه ده نو ځلی انتظامیه چلته کوم دا غوي چې موږ ډزبندي چې کوم دغه لپاره کوششونه وکړو ډزبندي په کې کړی دا موږ کوشش کوو چې دا مسلې څنګه حل چې کوم دی هغه راو وستل شي خو تر دې د مدغه مسله چې کومه دغه روانه ده د شانتی په مسنجر باندې موږ ته صوبت خان دوتانی هم اومده موضوع په حواله سره دغه را لګلې ده چې زمونږ د دوتانی او د وزیر قوم په جګړه کې هیڅ چې کوم دی هغه څه پرمختګ نه دی شوی تلوار وزیر برمل چې کوم دی هغه سلامونه او احترامات را لګلې دي وې د مسافرې شپې چې کوم دی هغه په متحده عرب اماراتو کې سبا کوم وای ک بدمنی و نه و او هر څه حالات ټیک و نو موږ به یعنی چې کوم د خپل سیمه کې هم کار موقع را ته برابرې وي نو موږ دلته راتلو څه ضرورت راته نو خدا دا چې په سیمو کې بدامنیان دي نو په دې وجه راغلي یو دلته بل د دې نه علاوه شاهین ستوري چې کوم دی هغه د خوست ولایت څخه سلامون را لېږلي دي او دلته هوا ډیره نرمه ده او کله نا کله باران وي او خو بیا هم دا د چنور راوخي جنو سره هوا چې کوم دغه ډیره ښه ده دین علاوه قادر ولی چې کوم دی هغه مو چې پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ نه چې کوم دی سلامونه را لګلې دي او وای دلته د څو ورځو راهسې سخت بارانونه شروع دي کروندګر ورته سخت خوشاله دي زمنګ د خلکو اقتصاد په همدې کروندګری باندې چې کوم دی هغه ولاړ دي نن هم بارانی موسم دی نو کروندګر بارانونه ته خوشاليږي نو دا خو خه دغه بیا ځکه چې دی وخت په کارم دي فصلونو لپاره او دلاور خان ننګرهارې چې کوم دی سلامونه احمد الله صاحب وعلیکم السلام د پارلمان نوی مالی کال په داسې حال کې تصویب کړو پارلمان یا اولسي جرګې د غوښتنه و چې د خونکو دی 2000 افغانۍ معاش اضافه شي خو دولت ورسره نوموړې پریکړه ومنله او استادانو 2000 افغانۍ معاش چې کوم دی هغه اضافه شوی دی خه خبر دی دین علاوه نسیم الله استومان چې کوم دی هغه د ګلان کیم څخه دی چې دلته موسم خه دی او بارانونه کې کل نا کل نو خه خبر ده اوریدونکو ستاسو ټلیفونونه ستاسو پیغامونه به د دې سندري ورسته بیا هم دغه شانتي شاملونه راځي چې د ماستر علي حیدر په واسه کې د سندره واورو اوریدونکو سندره مو واوریدله د ماستر علي حیدر په اواز کې. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو مونږ ته ټلیفونونه کولی شئ، خپل د سیمو د تازه حال هم خبرولی شئ، پیغامونه هم مونږ ته په فیسبوک مسنجر را لېږلی شئ. اصغر خان هم یو میسج را لېږلی دی، سلامونه او احترامات مې ومنئ. وعلیکم السلام اصغر خان، مسافر یم در سره وی. وای په پنجاب کې کرونا وایرس بیا چې کوم دغه ډیر په تیزی سره لکه کیسونو کې اضافه روانه ده، یو شمیر مارکیټونه او دونو حالونه چې کوم دی او پارکونه هغه بند کړل شو، بلکې دغه اډر شوی دی. نو بالکل پاکستان کې د چې کوم د منصوبه بندي وفاقي وزیر دی اسد عمر هغه هم دا خبره کړې و، او د صحت لپاره چې د وزیر اعظم کوم سلاکار دی ډاکټر فیصل سلطان چې په پاکستان کې د کرونا وایرس دریمه څپه چې کوم ده هغه شروع شوی ده، یو وار بیا کیسونه چې کوم دی پاغه کې اضافه روانه و روانه ده. یعنی تیر کال چې کله کرونا کیسونه شروع شو په پاکستان کې په شپږشتم د فروری لومبه کیس راغی په 2006 کال کې، نو د اغه وروسته بیا ورست تر بل کیسونه زیاتیدل، او جون میاشتې د اخري نیټې نه په دې کې کمې راتلل شروع شي، او بیا تر ستمبر پورې کیسونه کې کمواله، خو د اکتوبر نه یو وار بیا کیسونه زیات شو. د دې میاشتې د دې کال د جنوري میاشتنه چې کوم دغه کیسونه کې کمې راتلل شروع شو، فروری څلورشتم نه حکومت بیا لاک ډاون کې نرمي اعلان کړل، دا د ودونو حالونه دی حواله سره به فیصله کوو، او نور چې کوم دفترونو کې مختلف وختونه چې کوم هغه زیات کړل، خو کسانو شمیره زیات کړه. خو یو واری بیا دا خبرداري د حکومت لخوا ورکړل شوې چې درې مصپه چې کوم دغه روانه ده، نو دا هم زمنګ خلکو ته خواص دي چې کرونا چې کوم دغه جدي ونی سي، او دغه ماسکونه چې کوم دغه استعمال ضرور کوي، ځکه چې په دغه اکتوبر میاشت نه ماسک چول لازمی ګرځول شوې دي. اوس حکومت دا خبره کوي چې څوک ماسکونه نه چي نو د هغه پر ضد به ګامونه پورته کوي، یعنی جرمانه کوي به، او نور چې هغه سزا مقرره کړې ده. د دین علاوه روزی محمد نظام خیل چې کوم دی هغه وی په قلعه سیف الله کې خه بارانی موسم دی، او خلک باران ته چې کوم دی هغه ډیر تګ دي. نو د پاکستان افغانستان په ځینو برخو کې بارانونه روان دي، په ځینو برخو کې چې کوم دی هغه موسم وچ دی، او خلک دا غوښتنه کوي چې دا وختونو کې بارانونه وشي. اوریدونکو عمدہ شاند خبرو اترو دا سلسله چې کومه دا هغه به جاری ساتو. راځي چې د بختیار خټک په اواز کې دا یو سندره واورو، دا غي ورسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو.
I'm gonna make it.
اوریدونکو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري اخري دوه دو نیم منټه موږ سره د دې خبرونه پاتې دي. که تاسو ټلیفون کول غواړئ موږ ته ټلیفون نه کولای شئ. د دې نه علاوه په واتس اپ په اسکایپ باندې هم زنګ وهلی شئ، په وایبر باندې هم موږ ته زنګ وهلی شئ. اخری یو پیغام شاملو افتاب احمد وزیر چې کوم دی هغه میسج کړی دی، سلامونه او نیکی هیلې. وعلیکم السلام. د دین علاوه نسیم الله استومان چې کوم دی هغه وی غیم سلامونه را لګل دي، وعلیکم السلام. او یو شمیر نور زمنګ مرګری چې کوم دی هغه سلامونه را لګل دي، وای چې په سیمو کې قلاری دا امن دی. نو ښه خبره ده چې په قلاری او امنی په سیمو کې. او دین علاوه لکه څنګه چې مخکې مونږ ویل، ځنی مرګری دا وای چې بارانونه او ځنی مرګری دا خبره کوي چې اسمان شین دی او باران ته ضرورت دی. نو اوریدونکو دا د نن ورځې د سلام پښتونخوا خبرونه وا. تاسو د کرن خان په اواز کې دا سندره واوري. لږ شیبه وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو د بلې غړې د خبرونې سره.
دا زړه او د مستې د غبرځنګ سبحان الله.